السلام علیکم د ازادي رادیو بل یو ساته خبری خبرونه پیل سو چې تر 15 بجو دوام کوي او په خبری راپورونه کې راځي چې د ملي مصالحي علي شورا وې د دې شورا د مرستيالانو او مشرتابه شورا د غړیو فهرست چمتو شوی او ممکن نن یا سبا اعلان شي. نن شنبه ده د وژې اسمبلی لومړۍ د اگست میاشتې 22مه په خبری خبرونه کې نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر څخه خبري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. طالبانو د پاکستاني رسنیو هغه راپورونو ته غبرګون ښودلی چې د دې ډلې پر دوو لوړ پوړو غړو د پاکستان د بندیزونو په اړه یې خبره کړې دي. د افغانستان حکومت وایي پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل سي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. د خبرونو تفصیل. طالبانو د پاکستانی رسنیو هغه راپورونو ته خبرګون شولې چې د دې ډلې پر دوو لوړ پوړو غړو د پاکستان د بندیزونو په اړه خبره کړې ده. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې اسلام آباد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر مولا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه لګولې دي. د دغو بندیزونو لمخې په پاکستان کې د مولا برادر او سراج الدین حقانی شتمنۍ ضبط کیږي، پر سفرونو یې بندیز لګول کیږي او هغوی به د راپورونو لمخې د وسلې د ساتلو حق هم ونه لري. په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین نن شنبه د اگست 28مه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د افغانانو ترمنځ خبرو په درشل کې دي او په دې مرحله کې سفرونو ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه تابند د پاکستان د اقدامات کولای سي د سولې پر وړاندې خنډ سي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې اسلام آباد د بندیزونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د 2255 پریکړه لیک له مخې لګولې دي. په دې اړه چې دا نوې اقدامات څه وخت شوي نور جزئیات نسته. په راپورونو کې راغلي چې مولا عبدالغنی برادر چې طالبانو ډلې له مطرحو مشرانو څخه وو په کوټه ښار کې اوسېده. د افغانستان حکومت وایي پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل سي. د ولسمشر ویاند صدیقي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو وروستي بریدونه د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام شي. شغلي صدیقي ویلي چې دغه ډله د سولې په اړه خلک نه هیله کوي. دا څرګندونه داس مال سوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو لکه بدخشان، زابل، سرپل او ځینې نور د ورته بریدونو شاهد ول چې د چاراکوب خبره افغان ځواکونو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښته ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 1000 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تګ راتګ کړی. د دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریستو کې د دغه بندر دواړو خواو ته صادراتو او وارداتو ته چمتو او یوازې نن د 100 میلیون افغانیو په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوي دي. د سپین بولدک چمن لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل سوه. د یادونه ده چې د لارې له تیرو 2 میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د پاکستان د حکومت لخوا تړل سوی و چې دواړو خواوو ته یې د خلاصون په هدف لاریونونه هم سوي وو. زموږ اخلاصه د راډیو ری. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. د نوې معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نوې پیښو شمیر په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 3 میلیونه کسان په دې ویروس اخته سوي دي چې شاوخوا 800 زره کسان ترې مړه سول. جرمني، فرانسه، هسپانیا او ایټالیا له هغو هیوادونو څخه دي چې د پسرلي راهیسې د دې ناروغۍ تر ټولو لوړې شمېرې درلودې. په همدې حال کې د اروپا په ډېره برخه کې د همدې ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه بیرته لرې سول. روغتیایي متخصصین د کووید 19 ناروغۍ د شمیر ډیروالی تر ډیره د اوړي پر مهال د هیوادونو ترمنځ د سفرونو سره تړي او همدې مسلې داسې ویره رامنځته کړې چې شایي په مني موسم کې دا ویروس یو بیا ډیر سي. اروپایي مشران وایي چې د ویروس د بیا ډیرېدو په صورت کې به هغه سي محدودیتونه ونه لګوي چې اقتصادونو ته زیان ورسیږي. د دې پر ځای دوی هغو سیمو ته چې دا ویروس پکې ډیر دی سفرونه محدودوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی د درملنې لپاره د جرمني پلازمینې برلین ته ورسید. ګمان کیږي چې ناوالنی به شایي مسموم شوی وي. برلین ته تر انتقال د مخه نوموړی د سایبریا د اومسک ښار په روغتون کې په کومه حالت کې وو. په جرمني کې یو غیر دولتي سازمان د ناوالنی د انتقال لپاره خصوصي الوتکه لېږلې وه. د دغه سازمان مسؤلین وایي د ناوالنی روغتیایي وضعیت د سفر په اوږدو کې ښه و. بلاروس کې چارواکو د ازادي راډیو د بلاروسي څنګه په ګډون لسګونه وې پانو ته لاسرسي محدود کړی. دوی دا کار د لپاره کړی چې هلته لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د وې پانو د بندولو حکم د اطلاعاتو د وزارت لخوا پرون ورکړل شوی او دا په داسې حال کې ده چې دغلته د اونۍ د پای ورځو کې هم د پراخې مظاهره د دوام اټکل شوی و. کله چې د دغو وې پانو په لینک باندې کلیک وسي په اوتومات ډول دا پیغام راځي چې لاسرسي د بلاروس د اطلاعاتو وزارت په غوښتنه بند شوی دی. او د ترکیه سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 320 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف شوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړې چې دا موضوع له دې کبله تاریخي اهمیت لري چې ترکیه تقریبا په بشپړ ډول له نورو هیوادونو انرژي واردوي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. او رچې د ملي مصالحې عالی شورا وې چې د دې شورا ترکیب په بشپړېدو ده.
د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستيالانو او د رهبری شورا غړو په اړه نوملار چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
آیا د ملي مصالحې عالی شورا د ترکیب بشپړوالی د سولې له پروسې سره مرسته کوي؟ یو تحلیلګر مو پوښتلی.
حکومت تګلارې یا روډ میپ جوړیږي هم نو هغه به بیا هم ولسمشر جوړوي چې ممکن د مصالحې عالی شورا او ارتمنس بیا ځینې مخالفتونه رامنځته شي.
هغو زده کوونکو چې په ټولګیو کې خپلې حضوري زده کړې پیل کړې اندېښنه لري چې په کورونا وایرس سخته نه شي.
انشاءالله چې مرض نور نشته دی. مرض باندې شارجه ځکه چې مکتبونه شروع شول په دې خاطر باندې ماسک نه استفاده کړی.
په غزنی کې خلک شکایت لري چې خلک په دولتي ادارو کې د کارونو لپاره ورځي خو تر غرمه وروسته ځینې ماموران کارونو ته نه حاضرېږي.
مسوپیت کې کار بندونو چې ورغلم ما سپین دوینې مې بجې د سی مدیر ویل پلانکې کارمن نه درغلای مامور نه درغلای سبا سار راسه.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د ترکیې حکومت یو بل پخوانی کلیسا په جمعات بدل کړل. په دوی منیمه کې دوه اونیزه پروګرامونه خبرېږي. حقیقت د څه دی او تاندې څنګه په دې خبرونه کې پر دې موضوع هم تاسو ته معلومات درکوي چې د پاکستان حکومت د طالبانو ځینی مشران له دې ډلې ملا عبدالغنی برادر د غرض د حقانی شبکې مشر په تور لیست کې یا د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي چې ولی په څو شیبو کې تفصیل اوریدلی سي. خو تر هغه مخکې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او مشرتابه شورا د غړیو فهرست چمتو سوی او ممکن نن یا سبا اعلان سي. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل چې په مرستیالانو کې یوه ښځه او پنځه نارینه او مشرتابه شورا کې ځینې جهادي مشران شامل دي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وای د دغه شورا د مرستيالانو او د مشرتابه شورا د غړیو لیست ورستې سوی. د دغه شورا ویان فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه تشکیلات نن یا سبا اعلان شي.
د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستيالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملار چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي د یوې ښځې په ګډون مرستيالان ټاکل شوي دي. تاسو به وویني چې نن سبا انشاءالله اعلانېږي.
ښاغلی خزنوای د سیاسي هوکړې له مخې به د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي. دا چې په دغو تشکیلاتو کې څوک شامل دي ښاغلی خزون یې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې د شورا د تشکیلاتو په غړیو کې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو استازي شامل دي. په ملي مصالحې عالي شورا کې به با خبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شورا په مرستيالانو کې له بابر فرحمن او اسد الله سعادتي سربیره د عزیز الله دین محمد، عبدالسلام رحیمی، مولوی عطا الرحمن سلیم او د یوې ښځې نومونه شامل دي. خو د ښځینه مرستيالې د نوم په اړه بې خبري وښوده. سرچینه زیاتوي چې د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابو په تشکیل کې د مخکنی ولسمشر حمید کرزی په ګډون یو شمیر جهادي مشران، مطرح سیاسي څېرې او بانفوزه کسان شامل دي چې شمیر یې 440 تنو ته رسیږي. خو د شورا د عمومي مجمع شمیر بیا له 100 تنو اوړي. د افغانستان د سولې او ملي یووالي شورا رئیس ګلرحمن قاضی د بین الافغانی خبرو په درشل کې د یو ښه اقدام ګڼي.
دغه ښه اواز دی او ښه چانس دی، ښه فرصت دی
اوس دا شورا دا باید د خپل موقف نه ډیر قوي عمل او تصمیم ته ورسیږي چې هغه ملي تصمیم او په ملي منافع باندې ولاړ وي.
د رمضان مریض کال د غوایي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د ټاکنو د نتایجو په اړه له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالي شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل سوه. په هوکړه کې ټینګار سوی و چې د دولت عالي شورا به هم رامنځته کیږي، خو د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون وایي چې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی سوی.
ومردل چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو فهرست چمتو سوی او ډیر ژر به اعلان سي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نجیب آزاد څخه مې شیبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ملي مصالحې عالي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره څومره مرسته کولی سي.
زه فکر کوم چې د یادې شورا د ترکیب بشپړېدل به یوازې په کور دننه یعنی په حکومت کې ځینې اختلافات ترې وبرید راکم کړي. که چیرې ځمکني واقعیتو ته وګورو نو د مصالحې عالي شورا په خپل د یو سیاسي تفاهم له مخې رامنځته شوی، نه د سولې د اړتیا له مخې. په ټوله کې ویلی سو چې د یادې شورا ډیری غړي خپل غړیتوب امتیاز بولي، نه مسولیت. په دې اساس یا ترکیب به تر یوه بریده سیاسي جنجالونه راکم کړي او د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره به یو 15% همکاري وکړي، یعنی اقل ځینی سیاسي مخالفتونه او دریزونه به راکم سي.
اوس چې د شورا په ترکیب کې د ځینو احتمالي غړو نمونه راغلي، تاسو داسې کومې تیرې په دغو کسانو کې ګوري چې واقعا د سولې په مسله کې مرستندوی تمامیږي؟
زه په دې باور یم چې د سولې په پروسه کې د اشخاصو نقش ډیر کم دی، بلکې د یوې ژورې او کانکریټي تګلاره مهمه ده چې تر اوسه نه لیدل کیږي او تر اوسه روانو تجربو ته په کتو که د سولې لپاره کومه تګلاره یا روډ میپ جوړیږي هم، نو هغه به بیا هم ولسمشر جوړوي چې ممکن د مصالحې عالي شورا او ارتمنس بیا ځینې مخالفتونه رامنځته سي.
د سولې د پروسې په وړاندې نور کوم خنډونه پراته دي چې واقعا دغه پروسه چیلنج کړې ده؟
د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د یوې قوي ډیپلوماتیکې دستګاه نشتون دی. د افغانستان سوله په افغانستان کې دننه د یوې شورا له ادرسه شونې نه ښکاري، بلکې د دې لپاره د یوې قوي ډیپلوماتیکې دستګاه لرل شرط دی چې وتوانی د افغانستان د غربي شرکاو او ګاونډي هیوادونو سره واقعي ډیپلوماتیکه لابي وکړي. نه داسې چې تاسو د کلونو وروسته دا پرېکړه وکړئ چې 400 طالب زندانیان دې خوشي سي، اما فرانسه او استرالیا د ځینې بندیانو د خوشي کولو سره مخالفت ښیي. یعنې دلته اصلا واقعي کار نه دی سوی او دا هیوادونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي چې دا په خپل د معنا چې ډیپلوماتیک د اسګاډې را ضعیف ده. او دویم لوی خند زه فکر کوم د افغان دولت دا هڅه ده چې د سولې پروسه د متحده ایالاتونو تر راتلونکي ولسمشر ټاکنو په یوه نه یوه بهانه وځندوي چې ممکن د امریکا نوې حکومت کغه د جو بایدن حکومت کې د ټرمپ حکومت د طالبانو سره خپل موقف کې بدلون راولي او وسنۍ افغان حکومت وتوانی چې خپل 15 کلنه موده پای ته ورسوي بشپړ کړي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل ځینې اوسیدونکو د عاشورا ورځو د امنیت په اړه اندېښمن دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د امنیتي تدابیرو په اړه څه نه وایي. د مراسمو برخوال وایي که امنیتي تدابیرو ته جدي پام ونیسي، دوی به په ارامه فضا کې خپل دیني مراسم ترسره نه کړی سي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د کابل لومړی امنیتي حوزی اړوند ابوالفضل زیارت ته راغلی. دا چې د محرم میاشتې دویمه نیټه ده، مراسم پیل او دغه زیارت ته د کابل ښار له لرې او نږدې سیمو خلک راځي. یو شمېر زیارت کوونکو راته وویل چې د شورا په ورځو کې د ناامنۍ او د حملو د احتمال په اړه اندېښمن دي. شرکلنه ریحانه هم یو له دغو زیارت کوونکو ده.
زموږ غوښتنه له دولت نه دا ده چې امنیت مو ونیسي، چې وکړای شو د شورا لپاره ښه مراسم ونیسو او د دې ورځو لپاره چې کوم ځانګړي رسم او رواجونه لرو د نورو هیوادوالو تر څنګ یې په سمه او ډاډمنه توګه ترسره کړو.
نیکبخته چې د دغو مراسمو له تنظیمونکو ده وایي امنیتي تدابیر باید جدي سي.
که څه د شورا مراسمو مهال وي یا هم نور وختونه او عادي حالات، خو باید باید دولت امنیت د ټینګښت مسولیت ومني. که مو امنیت نشنی ولای نو هغه حکومت او دولت به موږ څه کړو؟ باید په دې ورځو کې زموږ امنیتي مسولین پام وکړي.
پروسیو کلونو کې چې په کابل ښار کې د عاشورا د مراسم پر مهال انتحاري حمله او چاودنې وسوې، اکثرو یې مرګ ژوبله هم لرله، چې د یو شمېر حملو پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې ومنله. امنیتي مسؤلینو د دغو مراسمو نمانځونکو ته وسلې ورکړې چې خپل امنیت په خپله وساتي. غلام سخی شاقل چې د ابوالفضل زیارت مسول دی، وایي د کورنۍ چارو وزارت له 15 تر 30 کسانو لپاره وسلې ورکړي چې د زیارت کوونکو امنیت خپله خوندي کړي.
د موضوع امنیتی بود.
د امنیتی ستونزو له امله دولت موږ ته د کورنۍ چارو وزارت سره په همغږي له 15 تر 30 کسانو لپاره وسلې راکړي او له امنیتی حوزو سره وسلې ثبت دي.
دا چې د کابل پولیس د دغو مراسمو لپاره څه تدابیر لري، په دې اړه مو د کابل امنیه قمندانې له مسؤلینو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی په دې اړه خبرې کول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت وګڼه. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ په کابل ښار کې دوه امنیتي پیښې هم وسوې. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته په استول شوي معلومات کې ویلي چې په اووم امنیتي حوزې اړوند چهل ستون سیمه کې د چسپکي ماین چې کورولا ډوله موټر پرې نښلول شوی و، د چاودنې له امله یو کس ووژل سه او دوه نور ټپیان سول. د ښاغلي فرامرز په خبره بله پیښه د دغه ښار 15 امنیتي حوزې اړوند په شهید څلور لاره کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې رینجر موټر هدف وګرځېده چې په خبره یې دوه کسان یې ټپیان کړل. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د عاشورا د ورځو د امنیت په اړه مو راپور واورید. پاکستان د طالبانو پر یوه مشر ملا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه ولګول. پاکستان وایي دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره سم کړی دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو له عمده مشرانو ګڼل کیږي او په کوټه کې هم پاتې سوی، په قطر کې د سولې په مذاکرو کې برخه لري. د دغو بندیزونو له مخې به د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي، پر سفر یې بندیز لګیږي او د وسلو له ساتلو هم منع کیږي. د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریاله طاهر خان څخه مې شیبه مخکې پوښتنه وکړه چې واقعا څه سوي چې پاکستان دې اقدام ته وهڅاوه.
پاکستان اوس رسمن دا تایید کړی چې د افغان طالبانو باندې کوم بندیزونه دي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا سره د دې چې هغه زاړه دي، لیکن پاکستان اوس امر کړی دی چې دغه بندیزونه د طالبانو په مشرانو باندې چې په هغه کې د طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر مشران هم شامل دي، په خپل پکې د طالبانو د دفتر مشر ملا برادر هم شامل دي، نو په هغه باندې بندیزونه او بندیزونه کې بیا توضیح او داغي تشریح کړی دی چې یو داغي کشتمنې وی هغه کنګل کول اساسي ک او دویم دا چې پاغي باندې سفری بندیزونه به وی، سفر هغه به نشي کولی پاکستان ته، دریم دا چې داغي ک بانکی حساب وی اکاونټس وی نو هغه هم پاغي باندې بندیز لګول. د بهرنوی چارو د وزارت وایي فقط دومره ویلي دی چې دا اهمیت هم نه ورکړي دی خبره ته چې دا خو یو مجبور دی پاکستان چې دا کار کړی وی، ځکه چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا فیصله دی د دې یو غړي په هیڅ باندې. لیکن خلکو ته پوس کوي چې ولې بد کار شوی اوس
چې ټول نړۍ او امریکا هڅه کوي چې محدودیتونه لري کړي چې د افغانستان د سولې پروسه چې لمخ کې هم لړوړو جوړو سره مخامخ ته بریالي سي، پاکستان ولې دا بندیزونه لګوي؟
پاکستان یو خزان غواړي کوشش کوي چې خړ لسنا د اف ای ٹی ایف د اداره چې دا مالی چې ګور چې غیر قانوني پیسې وسلوالو ډرو ته لاندې شي او داګه د لسن ځانو باسي چې په تور لیست کې شامل نشي، یو خو زیات دغه وجه ده. لیکن دوی مهمه خبره ده چې پاکستان دا کار په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو د امریکا چې کم د صلح تړون د فروری په 9 شو په هغه کې دا لیکل شوی دی، امریکا به کوشش کوي چې د امنیت د شورا غړو سره په ګډه به کوشش کوي چې د طالبانو د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه وباسي. او د کی اول د مې د میاشتې کر شوی دی په مو معاهده کې بیا د اگست میا ذکر شوی دی او دا اوس اگست کې د پاکستان دا کار وکړ دا هم امکان شته چې پاکستان په طالبانو باندې فشار واردول غواړي د دې هم امکان شته نو او بل دا چې په پاکستان باندې کم تورونه په ماضی کې لګیدل امریکا لخوا د افغانستان لخوا د ځین نورو هیوادونو لخوا چې وسلوارو ډلو سره د دې همکاري ده یا ورته اجازه ورکوي نو کو دغه تاثر هم ردوي لری کول غواړي دام یو کوشش وی چې پاکستان باندې دغه رنگي تورونه د ماضی په شان نوي او دا یو دنیا ته میسج هم ورکول غواړي پیغام هم ورکول غواړي چې پاکستان اوس کې دي شي هغه ماضی کې چې داسې وو یو سوچ هغه سوچ اوس نه دی
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته نن ویل چې د پاکستان دا ډول اقدامات د افغانستان د سولې پروسه زیانمنولای شي په پاکستان کې د طالبانو په کړیو کې نورو څه ویلي دي او په دې برخه کې څه تبصره کړې ده
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خو بیان چې کوم جاری کړ ډېر زیات اهمیت ورنه کړ دې شیانو ته د رپورټونو ته او دومره وویل چې دا د ملګرو ملتونو پاکستان یو غړی دی نو هغه مجبور و چې دغه رنګ دا کار وکړي او بلې دا خبره کوله چې په لیست کې فهرست کې چې کوم بندیزونه په طالب مشرانو باندې دي یا بل یو جلال پاکستان دال کړی دی او بل د پاکستانی طالبانو هم کړی دی داعش هم کړی دی نو دغه نمونه چې د طالب افغان طالبانو دي د هغه وجه سره بدلون نشته دا د مخکنه دا نمونه په هغه کې موجود وو لیکن یو بحث شروع شو او کوم طالبانو چې دا پسو خواله رسنه وباندې تیر وزاره پټونه وکتل نو هغه سره یو تشویش وو چې پاکستان دا کارول کړی دی یو تشویش خو پیدا شوې دی چې پاکستان با راتلونکي کې دا چې کوم دوی نوې دا کار کړی دی دی بس کوي د دې بیا سره پایلې او سره نتیجې وي
دا ازادي رادیو د مشالات څنګه خبريال طاهر خان و چې د پاکستان لخوا د طالبانو پر ځینو مشرانو د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه څرګندونه کوله
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
هغه زده کوونکو چې په ټولګیو کې خپلې حضوري زده کړې پیل کړې اندېښنه لري چې په کورونا وایرس سختن سي د افغانستان د پوهنې وزارت نن په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې په محدود ډول د زده کړو بهیر پیل کړ نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې
دا د کابل ښار د یو مکتب انګړ دی د کوونکو د کورونا وایرس لامل د 15 میاشتو رخصتۍ وروسته بیا ځلې زده کړو ته حاضر شوې دي روغبړ کوي خوشاله دي او خای د قرنټین د محل کیسه خو یو شمیر دوی وس هم په کرونا وایروس لاخته کېدو ویره لري دا عبدالهادي داوی خونزي زکونکې میلاد احمد چې ماسک یې اچولای وای
بعد شپږ میاشتې د قرنټین څخه نن مکتبونه شروع سول او خوشبختانه چې موږ په سیمفو کې هم د سیمفونه په دوه تقسیم سول او شاګردان چې سلويش نفر او غي شل نفر ته واړول سول ټولو اجتماعي فاصله رعایت کړل په ماسک استفاده کړی دی امه د ټولو ټولګیوالو او ټولو شاګردانو څخه هیله میداده چې د ماسک څخه کار واخی
د بیبي مهرود هلوکانو خونزي زکونکې شاکر وای زموږ خونزي کې دا مسائل اس په پام کې ان دي نیول شوی
ان شاء الله مرز نور نشته ده مرز باندې شاجزه کې مکتبونه شروع شول په دې خاطر باندې ماسک نه استفاده کړه
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس خپرېدو سره ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه رخصت اعلان کړل خو د قرنټین موده کې زینو خونیزو بنسټونو د بهیر په انلاین ډول فایل کړ خو د کابینه تر پریکړې وروسته د اسد په 15مه د لوړو زده کړو موسسه او په هنتونونو او بیا د سمبلې په لومړۍ نیټه د خصوصي خونځو د ټولو ټولګیو او د دولتي خونځو د 11م او 12م ټولګیو زده کړې فایل شوې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه په خونځوي کې د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو د ټینګار ترڅنګ وایي ځکهونکې کولای شي د روغتیایي ستونزو سره مخ کېدو په صورت کې یو سلوش پک شپې تش مېرې سره اړیکه ونیسي په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویان دی نوریان نزهت نجرابي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل روغتیایي سپارښتنو ته به جدي پاملرنه کیږي
مست تجمع تعداد زیادی شاگردان در داخل محیط های آموزشی
در تجمعات و څخه د مخنیوي لپاره مو ټولګي په دوو برخو ویشل دي، یعنی که ټولګي درس کسي زو په دوو برخو 15 کسانو مو ویشل دي. د هغوی ترمنځ ټولنیز واټن عملی کیږي، کورنۍ ته سپارښتنه شوی چې زده کوونکي له کورنۍ او ماسکونو ګټه واخلي. په ټولو ښوونځیو کې وبسته او زده کوونکي کولای شي د میکروب ضد مایع او صابون پر وړلو سره د لاسونو مینځل هم رعایت کړي.
اغلی نجربی وایي د پوهنې وزارت په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو بهیر ساري او هغه ښوونځي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي قانوني چلند به ورسره وشي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا وزارت د وروستیو رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 950 مثبتې پیښې ثبت شوي او په یاده موده کې له دې وایروس څوک نه دي مړه شوي. افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو څخه تر دې دمه د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر بنسټ 1,953 کسان په کرونا وایروس اخته شوي، چې له دې ډلې 1,315 اتیا مړه او 2,990 بیرته روغ شوي دي.
د ډیوی نادر راپور مو واورید. د غزنی اوسیدونکي وایي لا هم په دولتي ادارو کې مامورین له غرمې وروسته کارونو ته نه حاضرېږي. محلي اداره وایي چې کرونا وایروس کارونه ټکنی کړي. حبیب رحمان تاثیر پر دې موضوع راپور را استولی.
ګلزمان د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي څو ورځې کېږي چې مستوفیت ته د خپل یو کار لپاره ځي، خو په خبره یې بیرته ناهیلی راستنېږي. ګلزمان وایي په مستوفیت کې له غرمې وروسته ډیری کارکوونکي کار ته نه حاضرېږي.
زغه ورځې مسوپیت تللی وم، مسوپیت کې مې کار بند و، نو چې ورغلم ماسپین 2:30 بجې د سی مدیر ویل پلانکی کارمن نه درغلی، مامور نه درغلی، سبا سار راسه. ډیری دغه سی ادارات تر وخت لسی مخکې له وخته ورسی کار دی کیږي او که وروسته له وخته ورسی بیا دوی رخصت.
محمد عبدالله بیا د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري او له محلي ادارې څخه غواړي چې له غرمې وروسته هم په دفترونو کې د کارکوونکو د حاضرېدو موضوع جدي ونیسي.
موږ کارونه نیمګړي پاتې کېږي. کله که د ماشومین د دوو بجو وروسته موږ ورسو، دوی وایي چې سبا راسه، او کله چې موږ سبا بیا ورځو نو طبعا په هغه اداره باندې بوج زیاتېږي، خلک زیات وي، نو زموږ کارونه په ورځو ورځو ځنډېږي، چې دا یوه لویه ستونزه ده. موږ له محلي ادارې دا غوښتنه ده چې دغې ستونزې ته رسېدګي وکړي تر څو د خلکو مشکل په هغه سملاسي ډول حل شي او بله ورځ اړتیا پیدا نه شي چې خلک د ولسوالیو ښار ته د وړکي کار لپاره راشي.
دا کرونا وایروس د لا خپرېدو له امله مخکې د قرنټین پر مهال دولتي کارکوونکو ته په نوبتي ډول د نیمې ورځې کار کولو هدایت شوی و، خو د کابینې د وروستۍ پریکړې له مخې اوس چې دوی باید د سهار له 8 د مازدیګر تر 4 بجو خپلو دندو ته حاضر وي، دا پریکړه نه عملي کیږي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د کرونا وایروس خپرېدو کارونه ټکنی کړي وو، خو هڅه به وکړي چې بیرته یې خپل عادي حالت ته راوګرځوي. والي وحیدالله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل د غزنی ټولو دولتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ټوله ورځ د خلکو خدمت وکړي.
آخرین نن پیسره چې په ولسم د پنځمه باندې وشوله چې په شکل د نورمال به ټول مامورین بدون د کوم استثنا څخه د ګیز د اتو بجو نه د مازدیګر تر څلورو پورې مبغه د قانون په اساس باندې خپل وظایف ته دوام ورکوي. موږ هم د تجمن یو متحد یو، ولې موږ ټولو ادارو ته هدایت کړی چې د دې نه وروسته به ټول د سهار د اتو څخه د مازدیګر تر څلورو بجو د خلکو په خدمت کې.
دا غزنی اوسیدونکي وایي که دا موضوع جدي ونه نیول سي او ورته حالت دوام وکړي، هم به په اړوند ادارو د کارونو بوج ډیر سي او هم به هم خلک له ستونزو سره مخ وي.
د ترکیې حکومت یوه بله لرغونی کلیسا په جومات واړوله. دا کلیسا د ترکیې د اوسني جمهوري نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله سوې وه. نور له اسمت سروانه.
د ترکیه حکومت د بیزانتاین د وخت یو بل کلیسا پر جمعات بدل کړ. د ترکیه حکومت دا پریکړه یو میاشت وروسته لدی وکړه چې د آیا صوفی موزیم یې چې د بیزانتاین یا د رومیانو د ختیځ امپراتوري د محل کلیسا و په جمعات واړول او یو لړ انتقادونه یې وپارول. د آیا صوفی ودانۍ د ملګرو ملتونو د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ثبت شوې وه. د دوهمې کلیسا په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان امر د ترکیې په رسمي جریده کې پرون جمعه خپور شوی دی او پکې ویل شوی چې په چوره کې د هولی سافیر یا سپیڅلي ژغورونکي کلیسا چې ترکان کریي بولي د ترکیې د مذهبي چارو یا دیانت وزارت ته سپارلې چې پر جمعه ته بدله کړي. په استانبول کې د قسطنطنیه ښار لرغونو دیوالونو ته څیرمه د منځنۍ پیړۍ د بیزانتاین یوناني ارتودوکسانو دا کلیسا په 14 میلادي پیړۍ کې جوړه شوې ده. عثمانیانو دا کلیسا په میلادی کال په جماعت بدله کړې وه، خو د ترکیې حکومت په 1945 میلادي کال په موزیم واړوله. آیا صوفیه هم په 1940 لسیزه کې د کمال اتاترک له لوري په ترکیه کې د جمهوري نظام له اعلانېدو وروسته په موزیم بدله شوې وه، خو تیره میاشت پر جماعت له بدلېدو وروسته رجب طیب اردوغان پکې له شپږ اتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره لمونځ ادا کړ. د ترکیې دا اقدام د کلیسا د مشرانو او ځینو هیوادونو له لوري وخندل شو. دوی وویل چې یوازې د مسلمانانو لپاره د عبادت پر یوه ځای د آیا صوفیه ځانګړي کول به د دینونو ترمنځ کرکه او اختلاف زیات کړي. تېر کال د ترکیې یوې محکمې په 1945 میلادي کال د ترکیې د همغه وخت د حکومت پرېکړه چې له دې ودانۍ څخه یې موزیم جوړ کړی و رد کړه، او دا ودانۍ چې د ترکیې د پوهنې وزارت ملکیت وه د دیانت یا مذهبي چارو وزارت ته ورکړه. د یونان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې پرېکړه خندلې، ویلي دي چې ترک چارواکو یو وار بیا د نړۍ یوه بل لرغونی میراث ته بېرحمانه سپکاوی کړی دی. د یونان د بندنیو چارو وزارت همداراز ویلي دا د معتقدانو پر ضد یوه پارونکې هڅه ده، او له ترکیې په کلکه غواړي چې بیرته یوویشتمې پیړۍ دو اړخیز درناوي، دیالوګ او د تمدنونو ترمنځ تفاهم ته راوګرځي.
لدې سره څلور نیمې بجې سوې. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
طالبانو د پاکستاني رسنیو هغو راپورونو ته خبرګون ښودلی چې وایي اسلام آباد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر مولا عبدالغني برادر او د حقاني شبکې پر مشر سراج الدین حقاني بندیزونه لګولې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سویل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د افغانانو ترمنځ خبرو په درشل کې دي، او په دې مرحله کې سفرونو ته اړتیا ده. نوموړې زیاته کړه طبعا د پاکستان دا اقدام کولی سي د سولې پر وړاندې خنډ سي. پاکستاني رسنیو ویلي چې په دې بندیزونو کې په پاکستان کې د مولا برادر او سراج الدین حقاني شتمنۍ ضبط کیږي، پر سفرونه بندیز لګول کیږي، او هغوی به د وسلو د ساتلو حق ونه لري. د افغانستان حکومت وای پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه باید د نړیوال ټولنې لخوا او غندل سي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو وروستي بریدونه د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام شي. شغلی صدیقی وایي چې دا ډله د سولې په اړه خلک نه هیله کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وای د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. په ټوله نړۍ کې نږدې 2.5 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته سوي دي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی د درملنې لپاره د جرمني پلازمېنې برلین ته ورسید، او د ترکیې سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 300 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف سوی.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واورید. ورزو د کرکټ نړۍ ته د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ټاکل په کور دننه او بهر د کرکټ د ځینو څارونکو له انتقاد سره مخامخ شوی. دوی وایي چې په یو وخت کې په لوبډلې کې د لوبغاړي او په بورډ کې د غړي په توګه د محمد نبی د ټاکلو پریکړه له حقوقي پلوه ستونزه لري. اکرام الله اکرام پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
محمد نبی ساحل چې په نړیواله کچه پیژندل شوی لوبغاړی دی، تازه د افغان کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل شوی. خو د کرکټ یو شمیر اتصارون کوي د کرکټ بورډ دغه پریکړه له حقوقي اړخه ستونزې لري. د کرکټ افغان اتصارون کې مشتاق رحیم وایي د بورډ د اساسنامې د لومړۍ او پنځمې مادي پر بنسټ یا د اداره ولسمشر او د بورډ غړو ته ځواب ویونکي یا هم حساب ورکوونکي ده. د نوموړي په وینا دغه شان د کرکټ بورډ د دغه کړنلارې د شپږمې او یولسمې مادې له مخې د بورډ غړي د نورو دندو تر څنګ د بورډ د چارو څار، د بورډ لپاره د قوانینو، تګلارو او کړنلارو د منظورې دنده پر غاړه لري، او د مالی او اداري چارو څارنه هم کوي. خغلی رحیم وای د بورډ د غړي په توګه د داس یو چا ټاکل کېدل چې په خپل هم مهاله د همدغه بورډ تر اڅار لاندې کار کوي، د ګټو تضاد رامنځته کوي، ځکه د په وینا څنګه کېدای شي یو کس په یو وخت هم د اڅار او هم اجرایوي دنده ترسره کړي.
له حقوقي اړخه د نبی ټاکنې ته د بورډ د غړي په توګه وکتل شي نو دا کاملا د منافعو تضاد دی. ولې چې د بورډ غړي یو دنده دا ده چې د بورډ عملي چارو اڅار کوي او بیرته اجرایوي مسؤوله ده د بورډ غړو ته چې اجرایوي څنګه کې خپل ندیم راځي نو یو سړی په خپلو چارو باندې څار د ګټو تضاد مترادف دی.
افغان کرکټ بورډ د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی د ښځو چارو سرپرست وزیره حسینه صافی په ولسی جرګه کې د کندهار استازی روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امرالله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نویو غړو په توګه ټاکلی دي. په دې اړه د کرکټ بورډ په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې یاد کسان د کرکټ بورډ د رئیس فرحان یوسفزی له لوري وړاندیز او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري تایید شوی دي. په ورته وخت کې د کرکټ بورډ پخوانی کارکوونکی بختیار اساحل وایي چې دغه پریکړه به د ښاغلي نبی په لوبیز ژوند منفي تاثیر ولري، ځکه د پوینا په دې سره د نبی ذهن د لوبي پر ځای په سیاسي پریکړو متمرکز کیږي.
دا د یو لوبغاړي ذهن ذهنیت اړول دي، هغه د فوکس چې د په کرکټ باندې هغه اړول دي، د سیاست لور ته د هغه راجل بول دي، د غټ تاوان ده. نبی مجبورن چې کرکټ ته توجه او پاملرنه کمه کی، د خلکو غوښتنه چې ورزیات شي هغه مجبور ده چې د خلکو غوښتنه ته وګوري.
د کرکټ بل افغان څارونکي یاسر خوګیانی وایي چې کرکټ بورډ باید د ښاغلي نبی پر ځای د مدني ټولنو نورو غړو ته چې د کرکټ په برخه کې پوره تجربه ولري غړیتوب ورکړي.
کرکټ بورډ د ځوانانو هیلې خاوري کوي او کرکټ بورډ به په یوه میراثي اداره بدل شي. د دې په ځای باید د مدني ټولنې وړ غړو او په کرکټ پوه خلکو ته په بورډ کې ځای ورکړل شي او د هغوی سهم پکې زیات کړی شوی وای.
له دې ورخوا د کرکټ نړیوالې مشهورې ویبپاڼې کرکنفو دا یو حیرانوونکې پریکړه بللې. دې ویبپاڼې لیکلي نبی تیر کال د ټیسټ لوبو نه د لاس په سر کېدو پریکړه اعلان کړه، خو لا د شلورونو او یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان استازیتوب کوي. ویبپاڼې لیکلي چې دا ښایي په نړۍ کې لومړنی برحال لوبغاړی وي چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل کیږي. محمد نبی ساحل چې اوس مهال د ویسټ انډیز په کربین لیګ سوداګریزو سیالیو کې لوبې کوي، د کرکنفو ویبپاڼې د راپور په اساس هم معلومه نه ده چې د وروستۍ پریکړې په اړه ورسره سلا مشوره شوې ده کنه. د افغانستان کرکټ بورډ په ټوله کې د رئیس په شمول نه غړي لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته راپور ورکوي او د بورډ د لویو مقرریو قراردادونو او مهمو تګلارو په اړه پریکړې کوي. هڅه مو وکړه چې د تازه نیوکو په اړه د افغان کرکټ بورډ نظر هم ولرو، خو د بورډ مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل.
د خبرونه ورستای راپور راخلو. د کابل په شمالي ولسوالیو کې ورستایو نه امنیو خلک اندیشمن کړي دي، خو د وزارت په دغو سیمو کې د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې ترهګریزو بریدونو د دې ولسوالیو خلک سخت اندیښمن کړي دي. د دې سیمو دوه تنه اوسیدونکي وایي
د شپې لخوا موږ له کور څخه نه شو وتلی، امنیت ډېر خراب دی، نظامیانو سره یې هم کار دی او غیر نظامیانو سره یې هم.
اگر هر کسی باشه همراه خودش کار داره
میبینیم قلای هدفمند
په شمالی کې هدفي وژنه او همدار از نور امنیتی پیښې ډېرې شوې دي. موږ له حکومت په دې برخه کې غوښتنه کوو چې جدي پاملرنه وکړي.
دوی وایي د کابل شمالي ولسوالۍ وضعیت نام نه شوي. د دوی په خبره امنیتي ځواکونه ادا کړي چې مخالف وسلوالې له سیمې تېښتې ته اړ کړي، خو اوس هم په دې سیمو کې جدي ګواښونه شته. هغه څه چې بیا دفاع وزارت یې نه مني. شکردره، ګلدره او پغمان ولسوالیګانې د کابل په شمال کې پلازمینې ته نږدې پرتې ولسوالۍ دي چې تر دې مخکې هم ورڅخه د نامنیو راپورونه ورکړل شوي دي. څو ورځې وړاندې هم د حکومت د مذاکراتي پلاوي یوه غړي فوزیه کوفي د کابل یوې بلې شمالي ولسوالۍ قرباغ کې د ناڅرګندو کسانو په برید کې ټپي شوه. دغه ټولو اندېښنو ته بیا د افغانستان دفاع وزارت په ځواب کې وایي چې د کابل شمالي ولسوالیو د امنیت لپاره یې پراخ عملیات پیل کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له یو دقیق پلان څخه وروسته په دې ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي.
د کابل د شمالي ولسوالیو د ښه امنیت لپاره د افغانستان دفاع وزارت پراخ عملیات په لاره چولي، په ځانګړي ډول د ګلدرې او شکردرې ولسوالیو کې ګڼ شمېر مخالفین وژل شوي او ډېر مهمات ترې هم ترلاسه شوي دي. په نږدې راتلونکي کې به دغه ټولې ولسوالۍ له ډاډمن امنیت څخه برخمن شي.
ښاغلی امان ویل هغه وسلوال چې له نورو ولایتونو د ولسوالۍ ته د ګډوډۍ لپاره راغلي وو نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي ادعا کوي چې په پیل شوي عملیاتو کې تر دا مهاله ګڼ شمېر وسلې او مهمات دفاعي او امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونی درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دغه پروګرام کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له مرستيال غلام ولی افغان سره خبرې کوو او په دې اړه سره خبرې کوو چې په کابل ښار کې په پوځي موټر باندې د چسپکی یا مغناطیسي ماینونه ډیر زیات شوي دي. جناب افغان صاحب، تاسو هم دې ته متوجه شوي چې دغه حمله بيخي په کابل ښار کې ډیر شوي؟
تشکر شپک صاحب، بالکل او مر متوجی تقریبا مز دولتی اراکین او منصبین او هانچنان مز بنفس شخصیتونه همیشه د دې قربانی شوی. متاسفانه چې د لړۍ اوس کابل مرکز هم غزیدلې ده، بل او مستجریان کی
نو تاسو چې په جریان کې از دغه په یو جدي ستونزه باندې بدله شوی، آیا تاسو له امنیتی چارواکو سره، کورنیو چارو وزارت سره، د دفاع وزارت سره خبرې کړي کوم نه دي کړي؟
بالکل، تقریبا چې دا موضوع او سره رسیدلې ده، په دې وخت کې تاسو خبر شته پارلمان په دوبنی رخصتي باندې سلی دي، او خو بیا هم مشه غیر مستقیم شکل کې کله د امنیتي مسولینو سره استباتات قائم کړی دي او همیشه مده ورته ویلي دي.
تاسو دوی سره خبرې کړي، دوی څه وایي چې دا علت په څه کې دی چې دومره مثلا مخالفین دا توان لري چې په ډیر اسانۍ سره غوي دا چسپکی ماینونه پوځي موټرو باندې یا رنجرو باندې دوی سری خوي؟
همیشه چې موږ د حکومت څخه د امنیت سیاسي بد څنګه کړی، دوی وایي چې جنگلای تنای دي او سره شدلې دي، مسایل د دوستو دښمن ترمن توفیر کم شوی دي او نفوس زیات دي، هغه مسایل نه دي. موږ ته کوم مشکلات موږ درک کړی دي، هغه بیا بیل مسایل دي. خبره دا ده چې موږ شی درکولی شو، هغه کوم مسایل چې موږ درک کړی دي، دا کشفي او استخباراتي مسایل دي. دلته اوپراتیفي معلومات موږ حکومت متاسفانه په کشفي او امنیتي اوپراتیفي معلوماتو کې یو اندازه قدر د دوی هغه امکانات چې ضرورت لازم دي هماغه په کافي اندازه نه دي. نو ځکه دلته دښمن د عبور و مرور او د دښمن د انتقالاتو د مواد انتجاریه یا د ان او ان سبب ګرځېدلی دي.
نو بیا ولې تاسو د امنیتي چارواکو سره په دې اړوند چې خبرې کوئ، ولې هغوی باندې فشار نه اچوئ؟ ولې دغه مشکل د حل لپاره لاغوی نه مثلا برنامه او پروګرامونه نه غواړئ، اقدامات نه غواړئ؟
تشکر. متاسفانه پارلمان یا مکنانه کو هغه اجرایه او قضایه کو نه ده چې ان شاء الله وتړي یا کشفي او فیصله دغه عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
ولې د نظارت صلاحیت لري؟
د نظارت صلاحیت متاسفانه تاسو په جریان کې چې دلته اداره ټوله سرپرست ده، هغه وزیر صاحبان چې په کوم حالت کې زموږ د نظارت تر کنټرول باندې دقیق او په درست شکل راتللی شي، هغه په اوس حالت کې هغه علت قرار نه لري. او زموږ هم همیشه شکایت هم دا وي چې زموږ نظارت ضعیف دی، نیمګړی دی، کمزوری دی، او هغه مسؤلین چې باید موږ ته د مسؤل په شخص باندې دقیقا پر وخت زمان جواب راکړي، د دې په خاطر چې دوی زموږ څخه اعتماد رایې اخیستی نه ده، او دوی ډیر په دې باندې باورمند هم نه دي چې زموږ د ولس یا پارلمان یا مکنانه قوه دی پر موږ باندې 100% حاکمیت ولري، او دوی د نظارت د تدبیر په حق له موږ سره هغه قانوني برخورد وکړي، په دې باندې دوی هم اعتماد او باور نه لري، ځکه زموږ نظارت کمزوري شوی دی.
نو اوس بستاسو اقدام په دغه برخه کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون د مرستيال پتوګه ستاسو او په مجموع کې دغه کمیسیون اقدام به څه وی لدی ورسته؟ ځکه دا خو یو ستر اندېښنه ده، تاسو منئ چې کچېر په یو موټر کې تاسو کینئ نو هغه پوزي موټر چې سړی نه تیریږي دوی وایي چې ځان ساتي چې په دې کې چسپکینه وي، نه دا خو د کابل خلکو لپاره غټ اندېښنه ده.
جناب شفق صاحب، زه خپل وار سره د خپل ځان د مسؤلیت ادا کولو پرتباب دا شی وایم چې تاسو زما خبرې اوریدلې په قراتو باندې ما د ولسی جرګې آیات رهبری ته همدا غو تندنه کړې ده چې موږ هغه مسؤلیتونه چې د ملت د خوا موږ سره سپارل شوی دي په قانوني اساس کې موږ سره سپارل شوی دي، متاسفانه چې موږ په دې کې پاتې او ضعیف راغلي، او تر اوسه پورې موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه چې نظر ته ضرورت دي موږ هغه نظریات باندې د کومفونو په شکل چې موږ د راضی د سیمه او ملکی او دولتونو سره مستقیمه ارتباطات لرو هغه ورسره شریکو، او پر دې باندې د نظارت او کنټرول د تطبیق اثر تطبیق کوم تاسو پانه کمزوري راغلي ام دې دا مسله یوازې دفاعي کمیسن ته نه راځي کیږي د خپل آیت رهبری د پارلمان ته هم راځي کیږي
افغان صاحب همدغه د خلکو انتقاد هم همدا دی چې په مجموع کې ملي شورا په تیره ولسی جرګه او په امنیتي مسایلو دفاعي مسایلو کې ستاسو کمیسیون یعنی د دفاعي چارو کمیسیون هیڅ هغه نظارت چې لازمه ده هغه اقدامات چې د قانون پر اساس لازم دی هغه نه دي کړي یا ډیر کم دي
بالکل دا نیوکه زه د ملت د نیوکه هم پر ځای بولم د ولسونو او زموږ خپل هم یو د نیوکه موږ لرو موږ د خپل آیت رهبری ته راځي کیږي چې د ولسی جرګې آیت رهبری ته دا موضوع راځي چې مشکل نه کله شکایت کړي دي په دې ارتباط چې موږ کله کوم لو غواړو چې په امنیتي مسایلو کې د مسؤلینو څخه غوښتنه وکړو هغه موږ ته په هغه درس شکل چې لازم وي او موږ ورڅخه وپوښتو په هغه شکل موږ ته ژمن نه پاتې کیږي او موږ تر همیشه دا مسایل شریکول نه غواړي او یا ځان مسؤلین نه بولي زموږ په وړاندې
نو افغان صاحب افغان صاحب د دې ترڅنګ آیا تاسو له امنیتي چارواکو سره له امنیتي ادارو سره دفاعي ادارو سره په تیره د ملي امنیت ریاست د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت سره کومه طرحه تاسو کوم پلان دوی ته ورسپارلی دی په مجموع کې د امنیت بهبود او په خاص ډول د کابل ښار د امنیت د ښه والي په خاطر
تقریبا هر 15 ورځو 20 ورځو کې موږ یو پلان اندرې سره واره وزارت ته دعوت وکړو او دی راغړو همیشه مې وخت همداوی چې ولې ستاسو استخباراتي ورګانونه دا مسایل په شار کې داخله حملات کیږي دا په استخباراتي او کشفي ورګانونو پرې مربوط دي تر ډیره حد زکه چې دا فزیکی دغه حملاتو ته ضرورت نه لري چې د څنګه تیاری نه استفاده وکړي یا د انو اندلته د کشفي او استخباراتي ورګانونو موضوع ده دا موږ ورته راځي کړي چې تاسو د خپل حقوقو پراتي معلومات څخه حقوق پراکتیکی امکانات څخه استفاده وکړي چې څنګه د ولسمو سره کار وکړي استخدام وکړي د ولس سره نږدې پاتې من هسته ولسمو دی واسطه موږ همیشه خپل आवाज ذکرې دی او همیشه مو د دوی سره په خبرو اترو کې او همیشه مو داسې نه چې موږ بيخي په دې کې غفلت کړې دي موږ په کراتو دی راغوشتي دی او د دې حق له بو ور سره مذاکرات کړې دي او په دې حق ته مختلفه تاسو ورته ور کړې ده او همیشه مو د دوی سره اغه خپل نظرونه هم شریک کړی دي
ولې
متاسفانه چې دا شی په درش شکل نه رهبری کیږي نو موږ اغه خپل دین ادا کړی دي چې موږ د اجراتو د لپاره ډیره کوي او
افغان صاحب تاسو حتما په جریان کې اوس تازه په تخار کې په یو پیخه کې ګور لاسو زیات امنیتی ځواکونه وزل سوي دي تاسو هم په جریان کې است دا یو ډول انتقاد دا دی چې دا د خارندوی کې چې د پلانونه د امنیتی ورګانونو له خوا سم یا نه عملی کیږي یا نسته او ولسی جرګه او تاسو دفاعي کمیسیون هم له دوی سره په دغه برخه کې هماهنګي ول نږدې کار نه لري هغه د قانون په اساس
البته موږ ځانونه د ملت اسکر احساسو امه شمو د پدې ارتباط امنیتي دفاعي ورګانونو سره ارتباطات قائم کړي دي خپل نظریات مو تر شریک کړي دي دلته یو اصل دا دی چې جګړه لای تنای د جنگ او تر رسیدلې دي هغه چې هغه په اصطلاح تعلیمات دي چې یادوي پلانونه دي امغه په درش شکل تدوی کېدل یا امنیتي شرایط په انګلیسي وی دي جنگ اصول دا دي زموږ د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره چې کوم جنگ روان دي دا ماجی جګړه نه ده دا د سیمه او منطقه په اساس جګړه دا ومه شته تاسو په دې کله ناکله په دې کې د غټو مسؤلینو لاس هم وي چې د دشمن ته زمينه سازي د دې کوي چې راځي په شهر کې د حملات او انفجارات په ارتباط یا د نور د دخل په ارتباط مسائل دي دلته عادي جګړه په افغانستان کې نه ده
جناب افغان صاحب دا خو عمومي خبره ده ولې هغه څه چې تاسو پوری مربوط کیږي د قانون په چوکاټ کې اوس دغه ته په پام چې په یو شمیر ولایتونو کې هم حمله ډیری سی بي دي جي دي سی بي دي او تلفات هم د امنیتي ځواکونو او دامو وګړو ډیر زیات دي او په کابل ښار کې دغه نوی اندېښنه ده د مقناطیسي ماينونو چې د تلفات هم لري په ځینو مواردو کې زخمیان کړي هم دي عام خلکو ته هم اندېښنه پیدا کړي اوس دغه د مخنیوي لپاره ستاسو سلام مشوره او ستاسو اقدام به څه وي
متاسفانه جناب شفق صاحب موږ د خپل قانوني حقوق یا صلاحیتونو څخه برخمن شوی نه یو موږ ته تر اوسه پرې وزیر پر رسمي شکل نه دی مارته شوی چې همدا تاسو وزیر دی تاسو پر دې باندې اعتماد لري کنه لري زه خپل د وزیر د دفاع ته داوت صلاحاو په زرګونو شکایتونو د وزیر د دفاع څخه لرم متاسفانه چې موږ قانوني صلاحیت موږ تر اخره کوي دی هغه څخه موږ برخوردار شوی نه یو موږ وزیران نه دی مارته شوی چې دا موږ په هغه اندازې چې ملت ضرورت ورته لري په هغه اندازې چې زموږ تحلیل و ارزیابی ده په هغه اندازه چې موږ پر دوی باندې کوم اعتماد لرو، موږ د اعتماد څخه استفاده نه ده شوی او موږ د خپل قانوني حق څخه برخمن شوی نه یو. موږ هم شکایت لرو په زمن کې، ملت موږ څخه شکایت لري، موږ باید د دولت څخه شکایت لرو. هغه شعارونه چې ده ورته ورکړي دي چې سر دیوان سنګر بیني سم نه نه اوره ورځ دی سر ورکی سنگر د لاس ورکی، یعنی سر ورکړی دی، نه د سر دفاعو یا د تجهیزات په کوم اندازه دي، د معلوماتونو په کوم اندازه دي. موږ ادي عقل د استزوا او استجواب صلاحیت نه لرو، مشتدی نه دی رامارته سوی، نو دغه زموږ صلاحیتونه مولان سره په صلاحیت سوی زغه د دولتونو د نماینده په صفت دا تاییدوم چې په هیڅ یو شار کې د هیڅ یو افغان ژوند مسنن نه دی او هلته په کافی اندازه چې لازم دی هغه نه دي شوی. یو کال د حکومت پرسته تر اوسه پورې کابینه نه ده درسته شوې، کابینه نه ده معرفي شوې، پارلمان ته صلاحیت د دې نه دی ورکړل شوی چې تاسو څوک د وزیر په صفت غواړي که نه غواړي.
بله، د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مرستیال ښاغلی غلام ولی افغان کور مودان، ډیره مننه.
تشکر زنده دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې د شپې ناوخته څملي او سهار ناوخته راپاڅیږي. د ناوخته خوب او ویښېدلو عوامل څه دي؟ ناوخته ویده کېدل د ځوانانو پر روان او صحت څه تاثیر کوي؟
او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان نه وي، سره کمی ګډوډ وي او سره ګانګسي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې په وخت ویده او په وخت پاڅي؟
بهتره دا ده چې هر څوک د څملستو لپاره یو ټاکلی وخت ولري.
دا ځوانان ډیر دی چې د شپې تر ناوخته ناست وي او سهار ناوخته راپاڅیږي. دغه چاره د دوی په عادت بدله شوې او وایي که د وختي ویده کېدلو هڅه هم وکړي خوب نه ورځي. په اوس وخت کې د ناوخته ویده کېدلو عوامل ډیر دي، خو د موبایل او کمپیوټر په څیر ټکنالوژي مهم عامل ګڼل کېږي. د پروان ولایت اوسیدونکی شهباز وایي دی خپل د شپې تر ناوخته موبایل ته ناست وي او له ملګرو سره چټ کوي ځکه وختي نه ویده کېږي.
حقیقت موبایل دی ګوتې پیو یا پنم یا یو چې شاید دوستان سره لګیا وو تاسو کې یو بل سره غږیږي. ته ریابي یا تر دولس نیمو همدوغ نه بس ډېر بعد بیا نور بندو بیا دي کېږي. نه بجې یا تو بجې دا شاوخوا راځي.
تا خپل کله کوشش نه ده کړی چې باید وختي ویده سي؟
کړی مې ده، خو خوب نه راځي بیا مغه وخت خو نه راځي بیا څونه چې اسو کوم چې دولس نه مخکې نسیم دي کېده.
دا ښوونځي زده کوونکی شان احمد وایي روحي او نارامي ستړیا هم سبب کېږي چې ډېر ځوانان تر ناوخته ویښ پاتې شي.
د شپې لاس بجې ویده سم د اولس پورې مدسې اخ پاخ اورم خوب نه راځي، بالغې نه راته خوب راشي، بالغې نه باید ویده کېږم ځکه دا کې بیا نه ناوخته پورې پاتې سهار بیا نور ست راځي سم سر مې ګنګ سي اعصاب مې خراب وي. انسان داسې روحن نارامه یا ستړی دا یې سبب کېدای شي خوب ورنسي.
بشر مال بل هغه ځوان دی چې وایي د موبایل په گیمونو یا لوب عادت دی. دی وایي که هر څه وکړي وختي خوب نه ورځي.
بس دا د شپې له نهو نه تی وی دو پورې ناست یو په دې کې گیم ځان ته بس یو کوټه کې ناست یو لګیا یو او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان نه وي، سره کمی ګډوډ وي او سره هم ګانګسي سر درد کوي او ډېر لانجو سره بس ور سره اخته شي.
کله چې ته خپله پوهېږي چې دغه ستونزې ورته راپیدا کوي تر ناوخته پورې ویښ پاتې کېدل نو بیا ولې وختي نه ویده کېږي؟
اوس هم ورسره عادت کړی ده، مخکې له دې نه خوب نه راځي، مخکې له دوه یو نیمې که گیم وکم که وینه کم خوب نه راځي.
ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی وایي په کور کې نارامي او په ټکنالوژي روغتیا سبب کېږي چې ځوانان د شپې تر ناوخته رڼې سترګې ناست وي.
د ځوانانو د بوختیا او د مصروفیت په اړوند باید ووایم چې ډیری ځوانان چې په د شپې تر ډیره په خپلو موبایلونو یا خپلو آیپډونو یا لپټاپونو کې مصروف دي او مشغول دي، د شپې تر ډیره بیدار او ویښ پاتې کېږي. لوی دلیل او لوی انګیزه دا ده چې دوی کیدای سي کومه عاطفي وابستګي یا تړاو ولري. یعنی لکم چا سره کې د سی مخالف جنس سره کوم تړاو یا رابطه یا ارتباط ولري، او د دې ارتباط په اساس د دې ارتباط په لړ کې دوی تر ډیره پاتې کیږي او په دې نه پوهیږي چې شپه ده که ورځ ده، ماښام ده که سهار ده که سبا ده، څومره وخت ضایع کیږي، څومره پیسې ضایع کیږي، دوی ته څه زیانونه رسیږي له ذهني او جسمي اړخه، ورته نور مسئله. دویم د کورنۍ ستونزې دي. په کورنۍ کې راحت نه ده، په کورنۍ کې آرام نه ده، په کورنۍ کې خوشحاله نه ده، په کورنۍ کې آسوده نه ده، او دغه حالت او دغه وضعیت انتقالي نورو ځای ته ترانسفر کوي په اصطلاح، خپلو ملګرو سره، خپلو ټولګیوالو سره، او دغه نارامي په یو ډول هلته تخلیقي یا په یو ډول په اصطلاح هلته پناه وړي، او دغه د کورنۍ کمبود یا محرومیت هلته اشباع کوي او ارضا کوي. دریم مسئله د احتیاط ده. کدی سی له کوم کس سره، کدی سی په کومه لوبه، په کوم گیم، په کومه بله، کدی سی په کومه ټولنیزه شبکه، او ورته نور مسلو معتاد سوی، کدی سی په بوخت سوی یا روږدی سوی. دغه روکتیا یا احتیاط هم کله کله انسان دې ته اړ باسي چې د شپې تر ډیره، د شپې تر ناوخته، پرته له دې چې زیانونه وسنجي، مصرف وسنجي، تاوان وسنجي، تر ډیره په دغو خواله رسنیو کې پاتې سي او خپل وخت او زمان زیک.
ډاکټر محبوب الله غم وايي هغه ځوانان چې د شپې تر ناوخته ناست وي او خوب نه کوي په بیلابیلو ناروغیو د اخته کېدو احتمال شته.
ناوخته څملستل څو منفي اثرات لري. یو خدای چې د کنسنټریشن یا د تمرکز قوه کمزوري کوي، څوک چې په وخت نه څملي او کافي خوب نه کوي. بل دا چې پزده کړه باندې منفی اثر لري، ځکه چې کافی خوب د دې لپاره ډیر ضرور دي چې څوک چې حاصل یو متعلم یو مطالعه کې ذهني فعالیتونه لري، د که کافی خوب ونه کې بیا نو ذهن شیان زر نشي جذبولی. که په عادي حالت کې یو څوک فرزن دوه ځلې یو شی ولولي زده کی، که خوب کافی نه وي ممکن لس ځلې ولولي او زده نه کی. بل مسله دا ده چې ناکافي خوب د بدن معافیت او مقاومت باندې اثر لري. د بدن دفاعي سیستم کمزوري کیږي ورسره، او امکان لري چې په میکروبي ناروغي او پاسانی سره اخته شي، او که اخته شي بیا ناروغي ور باندې ډیره سخت وي، ځکه چې بدن یې هغه لازم مقاومت نه لري چې میکروبونه دفع کړي.
استاد عظیمی هم وایي تر ناوخته ویښ پاتې کېدل په ځوانانو کې د اختلالاتو احتمال ډېروي.
تاسو دې زنه خبرو کړه له بده مرغه احتیاط پیدا کړي، نور هم روږدي کیږي، له کورنۍ نه له هر اړخه، له عاطفي اړخه، له ځینې اړخه لرې کیږي، په درسونو او ښوونځیو کې ستونزې پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي، له اروایي اړخه هم په ځینو انحرافونو اخته کیږي، له اروایي اړخه په ځینو انحرافونو او اروایي ګډوډۍ اخته کیږي. څه دا به کېدی سي اروایي اختلالونه یا همیې هم جنسي ګډوډۍ او اختلالات.
که غواړی د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړی، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما دواړه سترګې د لاس ور کړې دي، نو اول زه سوله غواړم او په سوله پسې مې حرکت را کړی دی.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
د کابل پوهنتون محصل فیصل جلال وایي هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي، وجه یې دا ده چې دوی په ناوخته خوب ځان عادت کړی، خو که دوی په وختي خوب ځان عادت کړي دا هم امکان لري.
نو دا یو عادت دی، تر ناوخته پورې ویښ پات کېدل. که وغواړو موږ دغه عادت بدلولی هم شو، د شپې به وخته ویده شو. زه خپل معمول همداسې یم چې د شپې له 10 بجو نه خواته ویښ نه شم پات کېدلی، ځکه چې که زه تر ناوخته کینم، یعنی زه وختي عادت شوی یم، که تر ناوخته کینم سهار زه گنگ سیم، سر می خوگیگی، خپل ورځنی کارونه بیخی سم نشم تر سره کولی. نو زما لپاره وخت وختي ویده کېدل یو عادت دی. ښه ده چې ځوانان دغه وخته پام وکړي چې وختي که ویده شي خپل خوب بې پروي او خپل معمولا خپلو ورځنیو کارونو ته به رسیدګي وکړي.
وطنوال هغه ځوان دی چې وایي وختي خوب کولی شي د ځوانانو په ژوند او کاروبار ډیر مثبت تاثیر وکړي. د ځان په اړه راته وایي
چې زه خپل یم دکاندار. ما مثال د شپې د 2:30 بجو پورې موږ دکانداري کوو، د هغې نه بعد ځو مونځ کوو، ډوډۍ خورو او مثال ویده کېږو 9 بجې 9:30 بجې. او مثال ګټه ماته داده ز په وخت باندې سار وختي را پاسېګم او خپل کار روزګار ته زمو مثال خار تم پکې منډي تم پکې تلې شم سودام راوړې شم خپل دکانداریم لګولې شم چې څو مشتریان راځي زمو دکان لګیدلې صفه شوه بوښوي زو مشتری سره غکولې شم د نا وخت به کې دوه ډیر ځانونه دي ډیر تاوانونه دي مثال نا وخت سملې مازغه دي نارامه فرش نه پوښوي او مثال راکړه ورکړه کوم ستون زلارې په وخت باندې خپل کارونه تر رسیدګم نشو کولای
د خژوند کولو په خاطر آرام او استراحت مهم ګڼل شوی چې ډیر کله ذهني او بدني آرامي هم په خوب تر لاسه کیږي خو هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي څه باید وکړي ډاکټر محب الله اصغم هم دا پوښتنه ځوابوي
بهتره دا ده چې هر څوک د څملاستو لپاره یو ټاکلی وخت ولري مثلا بهتره ده چې د شپې لس بجې څملي او سهار وختي پاڅېږي د دې لپاره چې خوب ورشي باید یو ساعت اقلن یو ساعت کنه دوه درې ساعته مخکې تر څملاستو باید دغه الکترونیکي شیان خصوصا موبایل او کمپیوټر چې سترګو ته ډېر لنډ وي دا باید ونه کړی موبایل بند کړي کمپیوټر بند کړي یو ساعت یا دوه ساعته مخکې د څملاستونه چې مغزه یې په قرار شي او که څوک داسې رګد شوي وي تر ناوخته پورې کینی او خوب نه ورځي نو دوی دې داسې وکړي چې سهار وختي پاڅېدل ځان ورسره رګدي کې چې سهار وختي پاڅېږي داسې په تدریس سره مثلا که په عادي حالت کې فرزان که سهار شپږ بجې پاڅېږي ساعت داسې عیار کې چې پنځه نیم بجې راویښ کړي بله ورځ پنځه بجې راویښ کړي دغسې چې سهار چې څومره وختي پاڅېږي هماغومره د شپې بیا وختي خوب ورځي او که بیا هم خوب نه ورځي د شپې کتاب د مطالعه کې بهترینه لاره یې همدا ده چې یو کتاب مطالعه کې بالاخره سترګې ستړې کېږي او خوب ورځي خو موبایل یا کمپیوټر نه بلکې خپله دغه کاغذي کتاب
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تار بلی ونی ښه وخت ولرئ.